قدرمن اوریدن کو د افغانستان د سیاسي چارو چلونکي او کارپوه شاغلی محیب الله شریف هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرشه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې د دواړو خواوو د څرګندونو په اساس یوې نتیجې ته رسېدلې دي او اوس یې تخنیکي ټیمونه کار کوي چې د تصویب دپاره آماده کړي، د بلې لوري په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنو دپاره کمپاین هم شروع شوی دی. ستاسو د نظره په دغسې یو حالاتو کې به سوله ممکنه وي او یا د ولسمشري ټاکنې؟
د شکه پرته په داس حالات کې چې افغانستان ترې تېرېږي، په دې حالات کې د هر څه نه مخکې د سولې مسئله لومړیتوب لري نړیوالو ټولنې ته، او په دې شکل باندې افغانستان ولس ته ټولو ته تر هر څه مخکې سوله ده. کله چې په افغانستان کې سوله راشي نو بیا هر څه کېدلی شي، خو چې سوله نه وي نه انتخابات په هغه شکل کېدلی شي لکه څنګه چې ولس غواړي، نه آرامي وي نه امنیت وي، او حتی د ټاکنو شفافیت هم تر تاثیر لاندې وي. نو ډېره مهمه مسله هم همدا ده چې په هېواد لومړی سوله راشي او د سولې لپاره کار وشي، او د هغې نه وروسته د هغه څه په ارتباط باندې خبره وشي چې په افغانستان کې د سولې نه وروسته انتخابات وي، او هغه هم شفاف شکل باندې د ملت پر احزاب باندې او ملت په ښځو او په امنیت په کې شرکت وکولی شي.
مننه. نو که بیا چیرې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې پریکړه وسي، په داسې حال کې چې دا پریکړه داسې ویل کېږي د بهرني ځواکونو د محل ویش دی او همدارنګه د طالبانو نه حمایه کول تورستانو څخه دي، نور زیات سوالونه او زیاتې مسلې چې هغه ډېر جدي دي پاته به وي چې د طالبانو غوښتنې دي چې امارت ومني، یا مثلا انتخابات کې نه ګډون دي، یا مثلا دوی ته واک ورکول دي، او همداسې نورې غوښتنې. ستاسو نظر دوی تر منځ به دغه مسایل څنګه حل شي؟
له شکه پرته که چیرې سوله کېږي د انتخاباتو په ارتباط به دریز بل شکل وي، هغه که د نړیوالې ټولنې دی که په افغانستان کې دننه دی او که حتی د ولس دی، ځکه چې کله په سوله کې په لومړي شکل باندې یا د مقدماتي شکل په یوه هوکړه باندې کېږي، هوکړه کېږي، مختلف طرفونه په دې راضا کېږي چې اوربند وشي او د هغې نه وروسته په منظم ډول باندې کار وشي، او هغه دې ته راشي چې بالاخره خبره د ټولو طرفونو ترمنځ چې کوم ټکي دي په هغې باندې اتفاق ته راشي او یو رښتینی امن رامنځته شي. زه فکر کوم په داسې حالات کې به که چېرې افغانان بیا انتخاباتو یا ټول ټاکنو ته ځي، او که هر دریض نیسي، دا به د دوی په ګټه وي او په شفاف ډول به وي، قانوني به وي، او ډېر ولس به پکې شرکت وکولی شي. خو که چېرې سوله ټکنۍ کېږي او یا سوله نه کېږي او یا په داسې شکل باندې کېږي چې هغه د اوسني تنظمکي یا د اوسني ارامتیا هم له زوال سره مخ دي، یا په هغې صورت کې زه فکر کوم هم نړیواله ټولنه او هم افغانان دې ته راځي چې باید ټول ټاکنې وشي، او دغه اوسنی کوم حکومت چې دی د عمر چې پای ته رسېدلی دی قانوني عمر ورکړي، او دی وکولی شي خپل قدرت او صلاحیت ته په افغانستان کې دوام ورکړي.
مننه. زما سوال پر دې و چې آیا طالبانو دغه غوښتنې چې دی اوس لري، دا به دولت یا د افغانستان خلک ورسره ومني؟ او که چیرې موقته اداره راځي یا نور مسایل راځي، په دغه اړه د خلکو تشویشونه زیات دي، ستاسو نظر څنګه؟
مشکل دا دی اشنا صاحب، په اوسني حالات کې کومې غوښتنې چې طالبان یې کوي، یا کومې غوښتنې چې امریکایان یې کوي، یا کومې غوښتنې چې افغان حکومت یې کوي، د سولې معنا په دې نه ده یا دا معنا نه ده چې د دوی ټولو غوښتنې به عملي کېږي او ټولو ته به یو شی ورکول کېږي. بلکې دوی به د ډېرو غوښتنو مقابل کې داسې شي سره مخامخ کېږي چې هغه د یو څو غوښتنو په خاطر ځینې غوښتنې باید پرېږدي، ځکه ټول هغه څه چې دوی غواړي هغه غوښتنه یا د هغې عملي کول ناممکن دي. لیکن د موقت ادارې او یا د وروسته نظام په ارتباط باندې چې د ولس تشویشونه دي، د دوی تشویش پر ځای دی، ځکه نه طالبانو نه امریکایي لوري او نه افغان حکومت دوی ته داسې معلومات ورکړي چې د راتلونکي په ارتباط باندې لږ تر لږه دوی په رڼا کې بیا د یوه مجهول راتلونکي څخه یا د نامعلوم راتلونکي څخه تشویش ونه لري. دا تشویش په ټولو افغانانو کې شته دی، او ټول افغانان دا تشویش لري، او دا تشویش هغه وخت رفع کېدلی شي په عملي ډګر کې دي عملي بیلګې وګوري او د سمسمکي نوري د افغانستان روان شي د اوسني بد وضعیت نه ووځي په هغه حالت کې دا د اطمینان وړ کېدلی شي ولس ته او یا ولس کې زړه اوبه څښلی شي تر هغې پورې مسله ښایي ډېره سخته وي افغانستان به له خورا نازکو حالاتو تیریږي او د هغې نه وروسته به بیا سولې ته رسېدلی شي.
د امریکا استازی زلمی خلیلزاد هند ته سفر کړی دی او همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزیر مرستیال اسلام آباد ته سفر کړی دی. په دغسې یو حالاتو کې ستاسو د نظره چې د پاکستان او د هند اړیکې هم ترنګلې سوي دي، دا به د افغانستان پر سولې باندې څومره تاثیر ولري؟
که څه هم په دې ارتباط باندې د امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه د خلیلزاد او دلته د افغانستان د حکومت او یا دلته د مهمو سیاسي مخاورو فکر دا دی او آن دا دی چې دا دوه مسلې به له یو بل سره نه تړل کېږي، اما پاکستانیان زه فکر کوم چې له شته شرایطو نه غواړي ګټه اوچته کړي چې د کشمیر مسله د افغانستان په داخل کې له امن او سولې راتګ سره وتړي، سره دې چې بعضي پاکستانیان هم په دې فشار راوړي په حکومت باندې چې له همدې فرصت نه کار واخلي او هغه څه چې دوی اوس د امریکې نه ترلاسه کولی شي هغه وخت باید ضایع نه کړي. خو مقابل لوري ته باید دې ته هم وګورو چې هند له امریکې سره ستراتیژیکه ملګرتیا لري او امریکایان به حاضر نه وي چې دغه ستراتیژیکه ملګرتیا له هند سره د پاکستان سره په داسې څه باندې تبادله کړي چې هغه یې ارزښت ونه لري. امریکان په دې پوهېږي، همدا لامل و چې زلمی خلیلزاد له قطر نه دیلی ته لاړ او فکر کوم چې په دې ارتباط باندې د دیلی چارواکو سر خلاصوي چې د پاکستان د ګواښونو یا د پاکستان د ځینو توندو حرکاتو په مقابل کې چې په کشمیر کې دوی څه کړي دوی خپل حرکات نور توند نه کړي او سیمه په یو بل ورسېدلي جګړه باندې وغنړوي چې بیا سیمې ته نوره ناقراري راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت راځي او په ګاونډیو هېوادونو کې جګړه پیل کېږي. دا په دې معنا نه ده چې دلته په سیمه کې د آرامي راشي، خامخا دا په یو بل باندې تاثیر کوي، خو تر اوسه پورې مخامخ یا نیغ په نیغه داسې څه بېلګه نه ترلاسه کېږي چې هغې دې په دې باندې بس تاثیر کړی.
تاسو د پاکستان ته اشاره وکړله، داسې ویل کېږي چې په قطر کې د سولې د مذاکراتو په جریان کې د پاکستان یو نظامي هیئت قطر ته تللی دی د دغه مذاکراتو دپاره. همدارنګه د پاکستان لومړي وزیر د امریکا ولسمشر ته هم ډاډ ورکړی وو چې دوی به طالبان حاضر کړي د خبرو دپاره او همدارنګه د انتخاباتو دپاره. تاسو د پاکستان دغه ډول هلې ځلې او رول په دغه مذاکراتو کې څنګه څېړئ؟
زه فکر نه کوم چې پاکستان سره د دا توان وي او یا د دا توان ورسره وله لومړي سره چې ټول طالبان دوی ته یوه خوله کړي او دوی ټول طالبان دې ته راولي چې خپلې وینې یوازې د پاکستاني ارزښتونو او پاکستاني غوښتنو او پاکستاني ګرجړنې استخباراتي لوبې نه قربان دي. د شکه پرته په طالبانو کې ځینې داسې کسان وو چې په هغوی د پاکستانیانو اثر وه او یا د پاکستانیانو اغېز پرې کارېدله، خو دا ډېره سخته ده افغانانو په تاریخ کې ثابته کړې یوازې طالبانو نه، د مخکې موږ کمونیست رژیم درلود او هغوی هم له شورویانو سره هغه وفا نه وه کړي لکه څنګه یې چې تمه کېدله. دې وروسته مجاهدینو له خپلو پاکستاني ملګرو سره هغه وفا ونه کړه چې د پاکستانیانو تمه وه، او فکر نه کوم چې طالبان د یو داسې ناکام او بې عزته مثال د افغانستان په تاریخ کې پرېږدي چې د پاکستانیانو لپاره د دوی د افغانانو ټول ارزښتونه خرڅ کړي. خو پاکستانیان خپله هڅه کوي او دوی له خپل عربي نړۍ سره د خپل اړیکو نه او له امریکانو سره د خپل اړیکو نه په دې ارتباط باندې غواړي ګټه واخلي، لیکن زه چې څومره فکر کوم طالبان د مجاهدینو له برخلیک نه ښه درس اخلي او باید واخلي چې هېڅکله د افغانانو او یا د افغانستان ګټې د پاکستانیانو لپاره قرباني نه کړي او د ولس د هغه څه لپاره چې دوی ورته ویلي وو چې خپلواکي او یو شرعي او اسلامي نظام دی بلاخره په یو داسې نظام ونړوي چې هغه د پاکستانیانو لپاره بیا د مجاهدینو د نویمې لسیزې د جګړو په شکل باندې یو نظام رامنځته شي او هېواد نه ګډوډۍ سره مخامخ.
د پاکستان د پارلمان یو غړي د نواز شریف ورور وایي تر څو چې په کشمیر کې جنگ نه وي ختم شوی افغانان به آرام ورځ ونه ویني او دوی د سولې جشنونه ونه کړي. تاسو د دغه سي پاکستانیانو دا ډول څرګندونې څنګه څېړي؟ آیا دغه طالبان چې اوس په دغه حالت کې چې یوې خوا سوله خبري روانې بلې خوا په کابل کې دغه دي حملې کېږي پر ملکیانو باندې، دغه د دوی په سره په اړیکو کې نه دي؟
ډول سرګندونې پخوا هم پاکستانیانو کړي وي او پاکستانیان په دغه فلمي ډایلاګونو باندې ډېر مشهور دي. دی او هندوان دواړه او زه فکر کوم زموږ تاریخ او د پاکستانیانو مخامخ کېدل تاریخ هغه څه لري چې په عملي شکل یې نړۍ کتلی شي. اوس چې افغانان په کوم خواره او سخت حالات کې دي، د دې لپاره د خدای جل جلاله مرسته ورسره ده چې دغه سوله یوازې د افغانانو غوښتنه نه ده، بلکې امریکایان هم غواړي چې د سیمې پښې سپکې کړي او کوم اقتصادي بوج چې په اوبو باندې دی هغه نور د افغانانو په خاطر په خپلو اوبو ونه ساتي. نو د همدې په خاطر باندې دوی غواړي دغه سیمې نه په دغه شکل باندې ووځي چې د دوه تاوان یا د زیان لګښت لپاره امریکایان ورته مجبور نه شي او اړ نه کړی شي. او امریکایان په دې پوهېږي چې له پاکستانیانو سره څه ډول معامله وشي تر څو یې دې ته راکیږي او یا اړ باسي چې د سولې په ارتباط باندې هغه څه چې په واقعي ډول د پاکستان په واس کې دي هغه د امریکایانو په خدمت کې وکاروي. که چیرې پاکستانیان له دې سر وغړوي نو د بوش هغه وینا چې پرویز مشرف ته ویلي وو چې هله موږ سره او یا زموږ په ضد زموږ له مغزو تر اوسه نه ده وتې، زه فکر کوم پاکستانیان د دې توان نه لري چې د زړې انډیوالۍ په مقابل کې د امریکایانو څو شاکي او له هغه نویو اړخونو سره د خپله یارانه وپالي چې اوس یې ورسره شروع کړې ده.
پاینال کې کچیر طالبان سره سوله کیږي یو نور تشویشونه موجود یا یو شمیر امریکایان په دې نظر دي چې داعش په افغانستان کې یو ګواښ دی، شاید په دغه سوله کې یو شمیر راته طالبان د دوه سره یو ځای شي او دا هم دا سوله کیږي چې د پاکستان پروژه ده. په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې آیا دوی به د افغانستان د سولې لپاره یو ګواښ ونه اوسي؟
هغه څه چې تر اوسه پورې د افغانستان په ځمکه عملي لیدل کېږي، پخوا داعش د افغانستان په ختیځ او په ځینو ولایاتو کې ډېر په پراخه پرمختګ وکړ او یې کولی شول ځینې سیمې له طالبانو ونیسي، خو کله چې طالبانو له نورو ولایتونو اشار وکړ او هغو ولایتونو ته ورغلل نو د یو څو اونیو په اوږدو کې د داعش ټوله لمنه ورټوله کړه. زه فکر کوم که چیرې طالبان سولې ته راشي او سوله په رښتیا وکړي دله طالبانو څوک مخړی او داعش ته ګرځي نو د داعش په وړاندې به د طالبانو او د شته افغان حکومت ځواک وکولی شي چې له یوې مخې دوی د افغانستان له ځمکې وباسي. خو د داسې ناکراریو یا د خرپ او د طرف د جګړې شونتیا سړی انکار کولی نه شي چې له دې وروسته ښایي وجود ولري او په دې ارتباط باندې امریکایانو او د چینې ځینې نظامي کارپوهان هم یوه خوله دي چې ښایي ځینې ناارامۍ به وجود ولري، خو په داسې پراخه کچه نه چې د ارګ تر ستوني لاندې هم د انتحاري یا ځانمرګو بریدونو لړۍ روانه وي. په هغې حالت کې به افغانان لږ تر لږه له دغې بد حالت نه وتي وي او د یوه معلوم دښمن په مقابل کې چې خورا ضعیف او ناتوانه به وي دوی به وکولی شي خپل سمسمکی او په هېواد کې استقرار وساتلی شي.
همدارنګه طالبانو ګواښ کړی دی چې په افغانستان کې به د انتخاباتو مخه ونیسي او پر هغو مرکزونو به حملې زیاتې کړي چې هلته انتخاباتي کمپاینونه کیږي. په داسې حال کې چې د یوې لوري د سولې په مذاکراتو کې د امریکا سره نږدې شوي دي، اما بیا هم پر ملکیانو باندې بریدونه کوي او بریدو ته زور ورکړی دی چې دا د پر انتخاباتي مرکزونو باندې ګواښ کوي او نن یې په کابل کې هم پر ملکیانو باندې حمله کړې ده. ستاسو د نظر د دغسې ګوښونو او حملو څخه به د دوی هدف څه وي؟
اشنا صاحب، دواړه طرفونه هم افغان حکومت او هم طالبان له هغې ورځې چې سوله د طالبانو او امریکانو ترمنځ تر بحث لاندې ده خبرې پې کېږي، دواړه طرفونه په یو بل باندې خورا کلک ګوزارونه کوي. افغان حکومت د شپېنې عملیاتو ته دومره زور ورکړی چې په ځینو ولایاتو کې حتی خلک تر یولسو دولسو پورې ویده کېدلو ته زړه نه څنګوي، وایي چې تودره چېرته چاپه وهل کېږي او چېرته به شپېنې عملیات ترسره کېږي. همدا ډول طالبان دې ته نه ګوري چې هدف څومره ارزښت لري، خو یو ګزار کوي او په هغې کې اکثر وخت افغان ملکیان او هغه کسان چې له جګړې ډېر لرې دي او په سیاست کې کوم اغېز نه لري د هغوی وژلو ته زړه کېږي. همداران هم چې په کابل کې پښنایي همداه ورځ چې حکومت یې په وریو باندې خوله پټه کړې وه خو تر پنځه نوي یې د زخمیانو شمېر ومانه. په یوه حمله کې چې تر پنځه نوي پرې زخمیان شکه چې د همدې اندازې همدې کچې ته ورته مړي هم هلته وي. خو دا جګړه د سولې لپاره هر وخت چې ډیپلوماتیکې هڅې ځلې پیل کېږي جګړه تودېږي او مشکل زیاتېږي. خدای دې وکړي چې د دوی ترمنځ په جوړجاړي کې لږ تر لږه په لومړي سر کې یو د افغانستان په ټوله ځمکه باندې اوربند ته اړوند اړخونه یا ښکېل اړخونه راشي او دغه اوربند وشي او افغانان پکې د ارامۍ ساه واخیستلی شي. هر ورځ هر لوري ته ملکیان وژل کېږي او د ملکیانو په ارتباط باندې نه حکومت داسې تدابیر نیسي چې په هغې باندې د سړي زړه ډاډه شي او نه طالبان. د لکه طالبان وایي چې موږ د خراب او طرف حمله کوو او ملکیان دې د هغه ځایونو نه چې موږ یې هدف کوو دې لرې شي. د انتخاباتو په ارتباط پخوا هم طالبانو ګواښونه کړي وو او تر هغه ځایه پورې چې د طالبانو وس ورسي د انتخاباتو په مراکزو باندې صرفه نه کوي. نو مهمه مسله دا ده چې دلته اوس افغان زمامداران تر کومې کچې په هغه څه کې افغان ملت ته صادق دي چې افغان ملت یې په مقابل کې د پایې په شکل باندې خپله مینه ورکوي. نو دغه وینه چې ورکول کېږي آیا د افغانستان راتلونکی به د یوه رڼ او رښتینی افغانستان او خپلواک لوري ته رهبري کړی شي که څنګه؟ دا به وخت زه فکر کوم په عملي شکل باندې دې ولس ته صادق.
په داسې یو حالاتو کې به د انتخاباتو کمیسیون وتوانېږي چې شفاف انتخابات ترسره کړي او درغلي ونیسي چې د یوې خوا ګوښونه وي د بلې خوا څخه د خپلو انتخاباتي دا کسانو چې ولسمشري ته ځانونه کاندید کړي دي ډول ډول رقابتونه او همدارنګه ګوښونه موجود دي.
د انتخاباتو کمیسیون له څو خنډونو سره مخ دی. دلته مالي مشکل شته، د هیواد په کچه د بې امنۍ مسؤلیت خورا لوی دی، او د دې په خوا چې دغه کمیسیون هغه هزېزلې چې په مسلکي ډول یې د ټاکنو په ارتباط باندې تر اوسه پورې کړي دي په ځینو ځایونو کې تسوال لاندې راغلي دي او داسې څه تر سترګو کېږي چې بیا به هم د پخوا په شان باندې ګډه او مات انتخابات کېږي، پایله به ډېره ځنډېږي. دلته د لوبغاړو ترمنځ چې کوم سیاسي رقابت دی دا هم په قانوني شکل نه، او دلته نور مشکلات به راپورته کېږي. دا هغه څه دي چې افغانان ورسره مخ دي، خو تر اوسه پورې د ټولټاکنو کمیسیون خورا کلک ټکر وهي او وایي چې هر څه مو برابر کړي او خامخا به په ټاکلې نېټه باندې انتخابات کوو. کېدلی شي چې افغان ولس تېر ته په کتو باندې د دوی دغه زیاتې او لوړې ویناوې لږ څه په کمه باندې واخلي، خو که چېرې سوله کېږي او دغه سعادت او نیکبختي خدای د دې ولس په برخه کوي، نو بیا به د انتخاباتو دغه بهیر هم ځنډېږي او د دې سره په خوا کې به که چېرې په هېواد کې سوله راځي ټول اړخونه بیا انتخاب کې شرکت کوي، ښایي تر دې ښه او رڼا او یا لږ تر لږه افغان شموله انتخابات ترسره شي.
نو که چېرې د طالبانو سره سوله کېږي، بیا هم دغه سوال دی چې څه ډول به دوی د افغان حکومت سره په داسې حال کې چې ډېر جدي مخالفتونه موجود دي، نو څنګه به یو پایلو ته سره ورسېږي؟
زه فکر کوم اشنا صاحب که د افغانستان پخوانۍ سابقې او سیاسي بهیر ته وګورو، ډېر داسې ډلې وې چې له یو بل سره به نه مخامخ کېدل. نن هماغه پخواني کمونستان او مجاهدین د یو بل سره خوا په خوا کېني او یو بل ته د ورور خطاب کوي. دغه شونتیا د طالبانو په ارتباط هم ډېره لرې نه ښکارېږي چې همدغه توندلاري طالبان سبا ته په همدې افغاني ټولنه کې وي او له یو بل سره خورا نږدې کېږي او د یوه واحد او یو موټی افغانستان لپاره وکولی شي. خو څه زحمت ته ضرورت شته، څه عامه پوهاوي ته ضرورت شته او ښې رهبرۍ ته ضرورت شته چې دغه ټول هر څه په سم شکل رهبري کړی شي، نړیواله ټولنه په خپل وخت کې سم ملاتړ له افغانستان نه وکړي او په دې ډول باندې افغانستان ته اوسني ناورین ته هم او له یو بل سره د تفاهم ژبه د ټوپک په شپېلۍ نه بلکې په سیاست او افغانستان او افغانانو ته په ښه خدمت باندې یو بل سره مخالفي او یا په اصطلاح رقابت ته وي.
د امریکا خاص مفتش په افغانستان کښې بیا ویلي دي چې که چیرې سوله راسي آرامي به وجود رانسي، او بیا هم ویلي دي چې دلته زیات فساد سوی دي، حتی امریکایان یې په دې تورن کړي دي چې په اردو په دې ځای کې زیات فساد سوی دي. ستاسو د نظره ولې دغه کسان چې فساد کړي دي نه محکمه کېږي او یا دوی نسي کولی چې دا راکش کړي د محکمې میسته او د دې نه حساب وغواړي؟
یو مشکل چې د فساد په ارتباط شته او یا د امریکا د سیګار راپور د افغانستان د راتلونکي په ارتباط له سولې وروسته خبره کوي، دا له شکه پرته چې یو په یو افغانستان سل په سلو داسې حالت ته نه شي تلی چې هغه ارام وي او هر په سم شکل باندې پر مخ ولاړ شي. خنډونه به وي او د فساد لمنه له امریکایانو نیولې تر افغان حکومت لوړپوړو چارواکو او دلته تر زورواکانو پورې خورا پراخه غځېدلې وه او هر چا په دې ارتباط باندې تر خپلې وټې پورې د افغانستان په هغه چارو کې چې ورسپارل شوي وي دا فساد څخه کار اخیستی. د دغه فساد څېړنه او د دغه کسانو محاکمې ته کش کول اسانه خبره نه ده تر څو چې افغانستان د جګړې له بدمرخ ګرداب نه ونه وځي او یو قانوني افغانستان نه وي او مخه یې دې ته وانه وړي چې ځان سم کی ځان ورغی تر هغه وخت پورې به دغه یو مشکل وجود ولري. او کچیر افغانستان دغه حالت ته رسیږي یا له پخوانیو زورواکو و امریکانو ته نږدې او تر امریکانو پورې د دې کسانو نه نیولې تر طالب چارواکو پورې هغه څه په مقابل کې چې دوی جرایم ترسره کړي او شواهد وجود ولري، په عدلي او قضایي سیستم کې د هغې محاکمې لپاره لاره هواره شي، دغسې یو سیستم قضایي دلاره وي. اما تر هغې مخکې چې دغسې یو قانوني نظام را نشي، یو قانوني چاپېریال نه وي، د ټولو ناخوالو په ځانګړې توګه د فساد پوره مخنیوی یا له یوې مخې لرې کول ښایي ناشونی.
پس په دغسې یو حالاتو کې چې د یوې خوا جګړې زور اخیستي، د بلې خوا د سولې مذاکرات تاسې ویل کېږي چې نږدې سوي دي چې شاید تصویب شي، او د بلې خوا فساد روان دی، د بلې خوا د انتخاباتو دپاره آمادګي نیول کېږي، تاسو راتلونکی څنګه څېړي چې په دغسې حالاتو کې به د افغانستان حالات کومې خواته ولاړ شي؟
په دې کې شک نشته چې اوسنی وضعیت خورا نازک او خطرناک دی، او په ډېرو ځایونو کې مشکل شته. خو که سوله کېږي او افغانان یو موټی کېږي او یو قانوني سیستم او رژیم رامنځته کېږي، په هغې حالت کې د افغانانو وضعیت به له دې اوسني حالت نه ښه کېږي. خو تر هغې پورې چې مهال ته موږ تاکې رسېږو څه مشکل شته او افغانان یې باید وګالي، او د مشکل په ارتباط باندې باید له یو بل سره داسې مرسته وشي چې افغانان له اوسني حالت ته ووځي. او په دې ارتباط باندې موږ په افغان حکومت او په طالبانو د دې غږ کوو چې د افغان ولس په خاطر او د دوی د ښه راتلونکي په خاطر له هغه څه دي یوازې د دوی سیاسي او یا شخصي او تنظیمي رقابت او مشکل وي، د افغانانو د اولویتونو په خاطر باندې له هغه څه مخ وګرځوي چې د افغانانو لپاره اړتیا نه وي او د افغانانو اولویت نه وي. که دغسې یو شی کېږي ښایي موږ یو ښه راتلونکی ولرو او له اوسنیو ناخوالو وو.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
سر لوړی اوسئ. السلام علیکم.
مننه. د خدای پامان.